السلام علیکم اوریدونکو دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د نوومبر 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتی حالاتو دا شان پر سیاسي حالاتو هم تاسو ته معلومات درکو. اونیس پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو او ریډیو یې مهیروي کولمړی ورسو خبرونه ته. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د وکیلانو ډله غوښتنه کوي چې په زور د افغانانو د وستلو نیولو لړۍ دی ودربل شي. د پاکستان پوځوي په شترال کې دوه وسلوال وژل دي او فلسطینیان وایي اسرائیلي عسكر د غزي خار مرکزی سیمو ته رسیدلي دي. د خبرونو تفصیل پرون د نومبر په اتمه په سند های کورټ کې د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو وکیلانو د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکی کمیټې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د لیږلو د مخنیوي درخواست شوې ده. د افغان کډوالو سره د قانوني مرستو لپاره د جوړې شوې کمیټې یوې وکیلې سارا ملکانی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی سند های کورټ ته خواست کړی وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول د بشری حقوقو سرغړونه ده او باید دغه ودرول شي. په دغه درخواست کې د غوښتنه هم شوې ده چې باید د آئین لاندې د بهر ملکیانو د قانوني حقوقو درناوی وشي. خو وکیل سارا ملکانی وای عدالت دوی ته ویل چې د بنیادی حقوقو په اړه قانون په بهرنۍ وګړو نه عملي کیږي. په سند های کورټ کې دغه درخواست کوونکي د هم وای چې په تیرو څو ورځو کې د کراچۍ په شمول د سند صوبې په بیلابیلو خارونو کې ګڼ هغه افغانان هم نیول شوي دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر دوام لري او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته استنې شوې دي. د پاکستان پوځوي چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د خفیه معلوماتو پر اساس د عملیاتو پر مهال دوه وسوال وجرې دي. د پوځ د امریکو څنګه ای اس پی آر پرون د نومبر په اتمه په یو خبر پانه کې ویلي چې په ارسون نومیزای کې یو ورځ مخکې په عملیاتو کې دوه وسوال وجرې او سلورې جوبل کړې دي. خبر پانه زیاتوي چې پوځ په سیمه کې د لټون عملیات هم ترسره کړي او هڅه یې ده چې دغه ځای د وسوالو څخه پاک کړي. بلخوا کومې وسوالې ډلې تر اوسه په دغه اړه سن دی ویلي. د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو ټولنې ینګ ډاکټرز اسوسییشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې. پرون د نومبر په اتمه په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه ټولنې مشران وویل چې دوی سو وارې صوبې حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر اسفندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه اونۍ کې غوښتنې ونه منل شوې نو په صوبه کې به خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
واحد صوبے دا ڈاکٹران دی چی اگو تا پاٹار پا 20 تاریخ تنخواہ ملاویگی وام دا سی ملاویگی چی کلا منگ فینانس سیکٹری تا خواست کو کلا ایلت سیکٹری تا خواست کو کلا فینانس منسٹر پا سیزو کلا چیف سیکٹری پا سیزو 6000 نبرا ڈاکٹران دی چی کم دی پی جی ام آئی سرارٹی اموز دی و دا اسپیٹر چلائی.
بلخوانی ګران صوبې حکومت د ډاکټرانو د دغه غوښتنو په اړه سن دی ویلي خو د اکتوبر په 26مه د خزانه وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي بو چې له مرکز څخه صوبې ته د 203.3 روپو د بقایجاتو نه ملاویدو لوجي صوبا د مالی مسلو سره مخ تا. تاسو مشال ریډیو ته وکی د غزه خار په مرکزی سمو کې اوسیدونکو فلسطینیانو د نومبر پر اتمه ویلي چې دوی دغه خار ته د مختلفو اطرافو څخه د اسرایلی ځمکني واسکرو ورنږدې کېدل هم لیدلې او اوریدلې شي. بلخوا په خاري سمو کې د اسرایل او حماس په سوالي ډلې ترمن د نخوتو زیاتېدو سره د زرګونه فلسطینیانو د وتلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د غزه اوسیدونکو وایي د سختې بمباری پر مهال اسرایلی عسكر د دغه خار دننه سیمو ته ورغلي دي او هغه روختون سره په یو کیلومتر فاصله کې هم ختی شوی چې پاړی اسرایلی په وز وای هغل ته حماس ټلا د خپل کمانډ مرکز لري. بلخوا دغه روختون چارواکي او حماس دغه تورونه ردوي او وای اسرایل پر دغه ځای د حمله پلما جوړوي. او بل خبر د کرکټ د 500 د پونړېوال کرکټ جام سیالیو کې نن د نومبر په 9مه نیوزیلند او سریلانکا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د بنګلور په لوبغالي کې دا لوبه د پیښور پر وخت ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجا پیل شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل او ریډونکو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. په کراچۍ کې د مدني ټولنې غړو وکیلانو او د افغان کډوالو د مرستې لپاره شریکې کمیټې سند های کورټ ته خواست کړي چې افغان کډوالو ته د قانوني مرستو ترلاسه کولو لپاره د وکیلانو رسایي ورکړي. په دغه خواست کې د غوښتنه هم شوې ده چې د آئین لاندې د دغه وګړو د بنیادي حقوقو ساتنه وشي. ځینې درخواست کوونکي مشال ریډیو ته وایي چې پرون د نومبر پر اتمې د دغه درخواست لومړی اوریدنه په سند های کورټ کې وشوه. په درخواست کې دا هم ویل شوي چې د سند صوبې په مختلفو سیمو کې د هغو افغانانو نیول یا تنګول دی ودرول شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په دې اړه نور حال د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د افغان کډوالو د قانوني مرستې د پاره جوړې کمیټې یوې غړي وکیلې سارا ملکانی اډوکیټ د نومبر پاتمه مشال ریډیو ته وویل دوی سند های کورټ ته خواست کړی وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقونو سرغړونه ده، خو عدالت دوی ته وویل چې د آئین لاندې بنیادی حقونه په بهرنیانو نه نافذ کیږي.
یہ جو پالیسی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ پالیسی
دا وای دا چکم پالیسی دا دا د بشری حقوقو پر ضد تا. دوی د دې پر ضد پسند های کورٹ کې خواست کړي وو ولی چې دا پالیسی نگران حکومت جوړ کړی دا او د الیکشن ایکٹ لاندې نگران حکومت دا ډول فیصلو کولو حق نه لري.
الیکشن ایکٹ کے مطابق میجر پالیسی ڈیسیژنز کیٹیکر گورنمنٹس لے ہی نہیں سکتے.
سارا ملکانی ایڈوکیٹ زیادہ کړي چې موږ د عدالت مطمئنولو هڅه وکړه چې آئین او سپریم کورٹ هم وای آئین د بهرنیانو یا غیر ملکیانو حقونه هم خوندي کوي، خو عدالت راضی نشو او دوی ته درې اونۍ وخت ورکړی دی. په سند های کورټ کې خواست کوونکي وای دوی اوس هم هڅه کوي چې د افغان کډوالو د پاره بنیادی بشري حقونه ترلاسه کړي. د کډوالو د شریکې کمیټې غړي وکیلې منیزا کاکړ مشال ریډیو ته وویل
په دې پټیشن کې مونږ غوښتلی وو د کم ډیټینشن سینټر چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی دی په کم کې چې دوی ساتل کړي د نیول پس دې ډیټینشن سینټر ته د وکیلانو رسایي ورکړي. همدا زمونږ غوښتنه وله چې د پاکستان آئین کې و هر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي. مونږ دا غوښتلی وو ترې چې یو این ایچ سی آر، نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس او دارنګ نورې ادارې چې کوم په دې شی باندې کار کوي هغو ته د دې سینټر د ویزیټ اجازه ورکړل شي.
منیزا کاکړ ایډوکیټ زیاته کړي په کراچۍ کې ګڼ داسې افغان کډوال هم نیول شوي چې قانوني اسناد ورسره وو او ځینې پاکستانی وګړي هم نیولې شوي او د دوی په هڅو هغه بیا خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه یې لسګونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. هم په دې اړه بیا د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مشر فرت الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم مشر محسن داوڑ او یو شمیر نورو سیاستوالانو د بشری حقوقو فعالانو په زور د بی اسناد افغانانو د لیګلو پر ضد په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم خواست دایر کړی دی. په یاد خواست کې ویلي شوی چې د حکومت له اقدام سره افغانستان ته په زور لیګل کوونکو لکونو افغانان د اساسي حقوقو سرغړونه ده او دا خطر هم شته چې ډیر وګړي افغانستان ته د ستنېدو وروستو د لوګي او یخ لوجي له مرګ لا ګواښونو سره مخامخ شي. تر اوسه په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم په دغه خواست اوریدنه نه ده شوی، خو په اسلام آباد کې خواست کوونکو د نومبر په اتمه بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د زر اوریدنې لپاره یې سپریم کورټ رجسټر ته د نومبر په اومه یو لیک استولې دی او د نومبر په نهمه به رجسټر ته بیا هم یو لیک استوي. قانون پوها وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي چې په قانون کې دا شتون لري چې کوم ماشوم په پاکستان کې پیدا شي پاکستان به ورته خپل شناخت ورکوي او ډیرو خلکو ته یې شناخت یا شهریت ورکړی هم دی. خدا افغان کډوالو په معاملې کې بیا دا قانون نه عملي کوي.
د بین الاقوامي قانون چې کوم چارټر جوړ دی هغه چارټر کې دا شامل دی چې یو سړی په یو ملک کې پیدا شي، تعلیم وکړي او یو وخت وباسي، نو هغه دا آغا دا ملک دا اوسیدا حق لری دا حق نا آغا خپلا آغا نپری پی خودن غواری سو کے زور او پا زبردستی بانده نشی پری خوده دا پاکستان چکم اکسٹرادیشن کیسونه دی نو پا آغا که هم دا سیستا آغا سره چکم چر تا پیدا شوه دی آتا پا تکی گی آنا جائزه نده
دا پا دا سیال کی چه ملگرو ملتونو دا اکتوبر پاش پاکستان پا پاکستانی حکومت غکڑه و چه حقا کدوال دی نو باسی چه پا افغانستان کی جون تا خطر دا هم داراز دا بشری حقونو دا سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR لا پاکستان غوښتي چې لټولو هغه افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ او بیا نورو وزیرانو وار په وار ویلي چې د بی اسناده غیر ملکیانو د ویستلو بهیر به دوامدار ساتي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
اوریدونکو په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ روانه ده د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي چې د کډوالو د ستنولو په اړه د طالبانو د ځینو مشرانو د غیر ذمهوار بیانونو وروسته په پاکستان کې په ترهګر بریدونکو زیاتوالی راغلی نوموړي د افغان طالبانو څخه غوښتنه کړې چې هغه وسلوال ورته وسپاري چې له افغانستانه په پاکستان کې بریدونه کوي بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت بیان ویلي چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ شرط مهاجرینو د جبري اخراج په څیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزه فیصله ده تفصیل د شاهین بنیرینا
د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویری دی چې د بی اسناده افغانانو د ستنولو په اړه د ځینو افغان مشرانو غیر ذمہواره بیانونه د خپګان وړ دي او دا فضا نور هم زهرجنه کوي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے
فدی ترس کی دزنوں افغان مشرانوں غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ بے لاری کون کی او گواخون کی بیانوں نہ دخبگان وڑ دی دا فضا نور هم زهر جنکوی دا افغان مشرانو لویناو سم دلاس ورستو دا ترهگره پا بریدونو کی موجوده غیر معمودی اضافه نه یوازې مانی خیز دا بلکی دا پاکستان دا اندیخنو توسیق هم کوی افغان عبوری حکومت باید دا ادراک ولری چه پاکستان او افغانستان دوا گواندی خو خپلواکا حیوادو ندی او دا دوارو خپل منزی اڑی کی پر رسمی توگا سماولو تا ارتیا دا
جو که پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں
پاکستان ادا کوي چې په دغه هیواد کې په ترهګرو بریدونو کې په افغانستان کې میش تحریک طالبان پاکستان لاس لري خو د بیا بیا خواستونو او خبرداري باوجود د طالبانو حکومت د دوی پر ضد ګام نه اخلي په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمه ایز چارو شنون کې سمی یوسفزی وویل چې پاکستان په دې هیله د افغان طالبانو مرسته کوله چې په واک کې راشي نو خبره به منی خو د کابل موجوده حکومت په تاریخ کې د پاکستان تر ټولو ډیر مخالف حکومت ته سمی یوسفزی وویل چې د کډوالو په ستنولو سره پاکستان د طالبانو په حکومت فشار ډیرول غواړي
کله چې عوامو فشار زیاتېږي هغوی به پاکستان ته گواخونم کئی پاکستان بگلیم کئی اور پاکستان تبوائی چی تاسو مونگ پا دیر بد وقت کی دا داسی او حالت سر برخامخ کرو چی غواری لدی لاری پا مونگ پشار وچوی دا افغانانو وستل دا پاکستانیانو حق خدا دوی کولی شی چی دیو باسی خو پا داغ طریقه داغ حق ادا کول چی پینزه سر ویخ کال افغان کدوال وستی او روستا یا پزاید دی چی شپگ میستی یا یو کال تیم ورکی پا یو میستی و باسی اغم دا دید پارا چی افغان حکومت تا سر مخالف ده دا داغ پشارونو با یو منفی عکس العمل وی او بالاخره به پدې کې تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان فدراسیانو ته رسیدي
وزیر اعظم انورالحق کاکړ پریس کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان په بدامنۍ کې یو لوی کردار د غیر قانوني کډوالو دی نوموړي ویل چې د افغان حکومت نه تمه لري چې د تحریک طالبان پاکستان د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي پټن ځایونه او تربیتی مرکزونه لمینځه یوسي او دا خبر یقیني کی چې ترهګر د افغانستان خاورا د خپلو مقصدونو لپاره په کار رانولي د کډوالو د ستنولو د پریکړې نو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو بیانونه د سیمې د امنیت په اړه سپګوته کوي په دغه اړه په پیښور کې شنون کې یو خبریال رفت الله اورگزی وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د لا نور خرابېدو په لور روانې دي
د دې کې فرض کې افغان حکومت د بو کې را نغلو نبه پاکستان بل څه کوي دا چې دې دا برتون کې وخت پته لګي دا معاملې اوس ډیره زیاته روانه دی کړه کې جن کیږي دا بردونه روان دي خو بل طرف ته نه مذاکرات کیږي نه خبرې اتر روان دي پاکستان دا وی چې اوس خو موږ ټي ټي پی سره برې راست چې مذاکرات نه کوو لکه مطلب دغه سره بکو افغان حکومت سره نو چې طالبانو سره چې کوم مین سټیک هولډر دو غنی هغه تا خلاف به نور کې ته هغه خلاف به نور کې نو بس بیا خو مطلب دای چې لکه بیا به دینه پس په بیا څه دغه بیا به بل څه مرحله وي بلندغه مرحله دی چې پاکستان د افغان خورې کې چې دی مطلب کاروي وکي خو هغه به ما په خیال باندې چې بیا ډیر یو غټ اقدام وی لکه یو ډیر غټ ګام به وي
وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې په دې نږدې ورځو کې د پنجاب په میاوالی د بلوچستان په گوادر او د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او تیرا کې په وسلوالو بریدونو کې له شلو څخه ډیر امنیتي سرتیری وژل شوي دي
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار شاهین بنیری دغه رپورټ اوریدو
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټرز اسوسییشن وای د صوبې د شپږو زرو نه زیات د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي چې په وجه دوی له مالی مشکلاتو سره مخ دي ډاکټران وایي چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اعلان شوې اضافه مطابق تدوی د تنخواګانو زیاتولو ژمنه کړې وه خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال دغو ډاکټرانو دړکه ورکړه چې که غوښتنې په یوه اونۍ کې ونه منل شوې نو بیا به په هسپتالونو کې احتجاجونه او کاربندیز پیلوي نور تفصیل له پېښوره د غلام غوس په دې رپورټ کې
ینګ ډاکټرز اسوسییشن د دوی ملګرو ډاکټرانو ته د تنخواګانو زیاتولو او په وخت د دوی د تنخواګانو جاری کولو غوښتنه کړې ده د نومبر په 8 نیټه په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز په نوم د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو را روانه اونۍ به دوی خپل احتجاجي تحریک پیلوي
زمونږ احتجاج چې دا به بروز بود نه شروع کیږي او دا په دې حواله سره ده چې نگران حکومت بار بار موږ سره وعده کړی وي چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي تنخواګانې زیات نه شي نه تنخواګانې چې دی واحد صوبې دا ډاکټران دي چې هغه ته په 18 په 20 تاریخ تنخواه ملاويږي او هم داسې ملاويږي چې کله موږ فینانس سیکټري ته خواست کوو کله سیکټري ته خواست کوو کله فینانس منسٹر په سیزو کله چیف سیکټري په سیزو 6000 نه بره ډاکټران دي چې کم نه پیږي
ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید ایاز علی شاه وایي تر یو نیم سلو زیات داسې ډاکټران هم دي چې د شپږو میاشتو نه واخله تر یو کال پورې تنخواګانې جمع شوې دي او تر دې د مورته ندی ورکړې شوی
کوم پبلک پرایوټ پارټنرشپ باندې کوم سپدالونه دی ورکړو نو اغه ته به هیلث ډیپارټمنټ یو انلاین بجټ ورکو اغه نو بیا غی سیل ورکول دا 158 دی ته سرور ندی تر شپږو میاشتو نه ملو شوی خدي کې بس کسان دي چې تر یو کال نه اوم تنخانه نه ملو شوی اغه سټرایکونه کړی دی سوزل اغه سیکریټریټ تر اغلی دی ډایریکټریټ ته خدا اغه ایشو ضرورت پورې ما غ شان لنګران کیږي یو منسٹر لذی فایل بیا بل لذی بیا بل لذی
پیان ډاکټرانو کې هغه ډاکټران شامل دي چې د صوبې په لویو هسپتالونو کې د ډاکټرانو په توګه کار هم کوي او د طب په بیلابیلو څانګو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم هم ترلاسه کوي او د سوې د لویو تدریسي هسپتالونو په چلولو کې دا ډاکټران ډیر کار کوي د کوهات په لوی هسپتال کې کارکونکي ډاکټر جنید خان وایي تنخواه کم ده او هغه ورته هم په وخت نه میلاویږي چې په وجه یې اکثر د مالی مشکلاتو سره مخ وي
نو تقریبا مونږ ته تنخواه میلاویږي په کوهات کې کومږ د هاستل واسه د کم چې مونږ ته هاستل واده روپۍ میلاویږي هغه سره حسابې کو نو تقریبا 1 لک پورې هغه جوړیږي په یو لک کې مسله دا راځي چې زمونږ اکثر داسې مسلو شي لکه تقریبا د شاته 15 میاشتو دا مسله روانه ده چې کله زمونږ انډکشن شو ته د وسه پوری تقریبا نه حالس میاشتې 13 شوې چې دا مسله روانه ده چې تنخواه کله په 17 تاریخ ملاو شي کله په 18 تاریخ باندې ملاو شي نو زمونږ خو لکه سو زو کور ایکسپنسز کې لګو ما سزا ما پرسنل ایکسپنسز کرا شي نو په 30 تاریخ باندې قسمه سره ختمه نو زه دا غې نه پس بیا د یو کس نه روپې را لاله د بل کس نه پیسې را لاله په هغه طریقو باندې مونږ خپل 17 18 دین 13 نو مطلب کزو یو سمری تاسو ته پېښ کمه غدا ده چې لکه په دې تنخواه کې زمونږ گزاره نه کی
د صوبایي حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې مشکل او پختنو پر ردی عمل کی سن دی ویلی خدا اکتوبر پر شپگشتما نیٹا د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمه چارواکو په یو خبری کانفرنس کی ویلی وو چې د مرکز لخوا د خیبر پختونخوا صوبې ته د 233 ارب روپو د بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
اوریدونکو د عوامي نیشنل ګوند صوبای صدر احمد ولی خان وای باید په هیواد کې ټول ټاکنې په اعلان شوي وخت شفاف او په آزادانه توګه وشي او په وسدي د سیاست څخه لاس واخلي او پر ملکی دفاع دې زیاته توجه ورکړي. نوموړي دغه خبرې پرون د نومبر په اتمه د پېښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په خپل وینا کې وکړي. احمد ولی دا هم وویل چې باید پر اتلسم آئینی بدلون باندې دې عمل وشي او پښتنو ته دې پر خپل وسایلو خپل پوره حق ورکړي شي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر احمد ولی خان د خپل ګوند د سوشل میډیا غړو کمیشن ته وینا په وخت ویلي چې باید ټاکنې هواد کې په ټاکلې شوې نیټه وکړي شي او کچر اسټابلیشمنت ټاکنو کې بیا خوخي او ناخوخي کوي کم چې د پخوا راشي دوی کوي نو د دې نتیجې به د ملک لپاره ښه نه وي.
ډیر احمد درست احمد اتم فروری یو تاریخ راغی او انشاءالله زمونږ تما دا چې په اتم فروری به اوس د الیکشن کیږي موږ ورته تیار یو. دا کمی نورې خبرې چې دا پاکستان کی نوی نه دی پاکستان دې خبرو سره آزاد شوی دی او پاکستان باندې خبرو سره رواني دلته تک آسی ہوئی اگر اچھا خاص خلق واسطے او کله په یو ورسور کیو کله چې هغه روان شنو بل په ورسور کی هو کده نه چرته دا عوامو پاس باندې سوچ خو کو دې دا ملک نورم تباہ کړي دې دا ملک نورم خرابای نه پکار د جدید ارسو کی زکه چې کو مخ کی دې کړي او دا غي سخن نتیجې روخ کی بیا دې مو کی.
امل ولی خان دا هم ویل چې د پاکستان پوز زمون خپل پوز دی جنگ میں وزر نشتا خو باید د سیویلین او عام وګړو اختیار دے ورسره ومني. مولی زیاده کړه چې د پوز کار د هیواد دفاع کول دي نه چې سیاست او باید سیاست دی سیاستدانانو ته پرېښودل شي. دا تلسم آئینی بدلون پڑا دوی ویل چې د مضبوط فیڈریشن لپاره باید دا عملی کړی شي او پښتنو ته خپل وسایلو خپل حقونه ورکړي شي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد به هغه وخت پرمختګ کوي چې هر یوه اداره خپل کار سره کار وساتي. دی وایي چې په 2018 ټاکنو کې هم پښتانه مشران پارلیمان نه د یو سازش له لارې بهر وساتلی شو چې 2018 آئینی بدلون باندې عمل ونه کړی شي او دا ختم کړي او داسې بیا ښکاریږي. خو بیا د پاکستان پوز وار په وار د سیاستدانانو دا تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی په سیاست کې لاسوهنه کړي او یا کوي او وایي چې د پاکستان د هر جمهوري حکومت په شان پوز د ولس مرستو لپاره ولاړ وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر سادیا عباسی د نومبر 8 په غونډه کې وویل چې د ایوان په غونډه کې د تحریک انصاف ګوند نیول شوو سینیټرانو د ګډون لپاره باید پروډکشن آرډر جاری شي. نوموړي دا غوښتنه د سینټ سپیکر صادق سنجرانی نه وکړه. هغه د تحریک انصاف د نیول شوو خزینه فعالانو ذکر هم وکړ او ویل چې د ضمانتونو باوجود د میاشتو راهیسې بندې دي. تفصیل یې زموږ د همکاري ملیحا میرزا ته ناورو.
د نومبر پر 8 د سینټ په غونډه کې د تحریک انصاف هغه سینیټران نو موجود چې د مې نه همې د پیښې په تړاو نیول شوی او یا د گرفتاری او څخه د بچ کېدو په خاطر پټ شوی دي. دا سره لدې ته چې د ایوان د نیول شوو غړو په اجلاس کې د ګډون لپاره د پروډکشن آرډر یو قانون موجود دی. د د پاکستان د آئین لمخه کوي او تن د پارلمان غړی وی او پس وجه په جیل کې وی نو د ایوان د سپیکر ذمہواری جوړیږي چې غونډه کې د شرکت لپاره داغه پروډکشن آرډر جاری کړي. دا کار یوازې په غونډه کې داغه تن د شرکت لپاره وی او پس ځای څه اثر نه پریوځي. د نومبر 8 مې په غونډه کې د مسلم لیگ نون سینیټر سادیه عباسی په غیر عادي ډول د تحریک انصاف سینیټرانو غونډې ته دراوستو لپاره په سپیکر غږ وکړ او د دې لپاره د غوی د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه وکړه.
زپ ماضی کې پریوتل او دا ویل نه غواړم چې موږ سره څه وشو اسنا. ما ته نه ده پته چې چا څه کړي دي یا نه. عدالتي کاروایی کې به فیصله کیږي، هغه زموږ کار نه دی. خو زما سمیر ما ته وایي چې زه د هغې لپاره غږ پورته کړم. دا وایم چې دا یې عیني حق دی، دا یې بنیادي حق دی چې ضمانت یې وشي او د ایوانونو په غونډو کې ګډون کولو سره خپله خبره وکړي، ځکه چې هغې ولسی نمایندګي لري.
سادیا عباسی په خپلو خبرو کې د پی ٹی آئی سینیٹرانو اعجاز چودھری، اعظم خان سواتی، شوکت ترین، شبلی فراز او فیصل جاوید نمونه یاد کړل او زیاته کړه چې سینیٹر ډاکټر همایون مومند د اتلسو میاشتو وروسته سینیټ ته ورغلی دی. سادیا عباسی ویل د تیرو اتو میاشتو راهیسې د تحریک انصاف خزینه فعالانې د ضمانتونو د ملاوېدو باوجود په حراست کې دي، نو د هغوی لپاره خبره کول د دې اخلاقي ذمهواري جوړیږي. سینیټر همایون مومند د نومبر په 8 مشال ریډیو ته ویل چې د سادیا عباسی په شان هغه هم د سینیټر سپیکر ته د اعجاز چودھری د پروډکشن آرډر او په مختلفو فورمونو د ښځو فعالانو لپاره خبره کړې ده.
ما خو دا خبره لومړی کړې او ما په دې باندې چیرمن ته ویل چې تاسو زمونږ چې کوم اعجاز چودھری دی د هغه پروډکشن آرډر نه کوي. چیرمن خالي پروډکشن آرډر کولی شي د سینیټران چې کوم جیل کې دي، دویم چې کوم د ښځو لپاره دی هغه چیرمن هم نشي کولی، هغه به د ګورنمنټ کوي. پاکستان چې کوم سی آر پی سی 4971 په لحاظ باندې دا آلریډي اٹ از ناٹ لافل ٹو کیپ دیم بیہائنڈ دا بار.
همایون مومند ویل دا وخت یوازې سینیټر اعجاز چودھری د مین هم د پیښې په تړاو په حراست کې دی، خو شوکت ترین له هېواده بهر دی او نور په خپله خوښه غونډو ته نه ورځي. د مې په 9 د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یو کیس کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حملې وکړې او ورته زیان واړو. د مې 9 تر پیښو وروسته د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګڼ پلویان او مشرانو نیول شو او ګڼو نورو یې ګوند پرېښودو. د دغه ګوند ځینې سیاستوال د ګرفتارو له یرې پټ دي. که څه هم د مسلم لیگ نون سادیا عباسی د پی ټی آئی د سینیټرانو د سینیټ اجلاسونو ته د ورتګ لپاره د اجازت خبره کوي، خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګی مشال ریډیو ته وویل د مې 9 پیښې په تړاو په حراست کې ساتل شوي سینیټران باید ایوان ته رانه وستل شي.
د پروډکشن آرډر د پاره لکه یو ایمینه دی، نو هغه له خلکو اوټ ورکړي وي، نو هغه د یو علاقې نمائندګي کوي. نو لہذا ایوان بالا یا مدی نیشنل اسمبلی په دې کې د عوامو د ولسو د ادارو قانون سازی کیږي، په هغه کې مطلب د هغه عوامو د حق خبره اواز اوچتېږي. نو د دې د پاره دغه پارلیمنټیرین چې دی نو هغه په ایوان کې موجود په کار وي چې هغه د خپل عوامو نمائندګي وکړي. او که کم کس د پاکستان په ډیګنیټی باندې گزار کړي، افواج پاکستان د تقسیمې دو خبره کړي، د کور کمانډر هاوس یې سوزولي وي، نو هغه تسته د عوامو د نمائندګۍ حق نشته چې هغه په هاوس کې راشي او د عوامو نمائندګۍ وکړي، بلکې هغه ته د دغې کردار سزا پکار ده.
په پاکستان کې د ایوان د غړو پروډکشن آرډر د نه جاری کېدو خبره نوې نه ده. مخکې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د شهباز شریف د حکومت په وختونو کې هم د قومي اسمبلی د ځینو غړو په 13 د علي وزیر پروډکشن آرډر نه جاری کېدو. وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته ویل چې په غونډو کې د شرکت لپاره د ایوان د نیول شو غړو د راوستلو لپاره پروډکشن آرډر جاری کېدل د هغوی آئینی حق دی.
نو دا د هغوی د بنیادی حقوقو هم خلاف ورزی ده. چیرمن سینیټ له پکار دي چې هغه ریاست ته ولیکي، حکومت ته ولیکي، لیټر ورته ولیکي یا د هغې آرډر وکړي چې دغه خلک چې ممبران دي دا دې پیش کړی شي، پروډکشن آرډر دې د دې جاری کړی شي چې کله د سینیټ سیشن وي او هغې راشي هغې خپله خبره وکړي، ځکه چې د هغې ذمہ واري او ډیوټي دی هم دغه ده د دې دپاره هغه منتخب شوي دي انډایرکټلی چې هغه د خپلې صوبې نمایندګي وکړي په سینټ کې. نو که د دغې نه دغه د نمایندګۍ حق څوک اخلي نو دا د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده.
طارق افغان وویل چې یوازې د گرفتارو کسانو پروډکشن آرډر جاری کېدای شي، چې څوک مفرور وي یا پټ وي د هغوی لپاره په قانون کې سنشته. د پی ټی آئی د نیول شوو غړو د ضمانتونو په اړه مو د نگران حکومت اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګی سره د رابطې کوشش وکړ، خو نوموړي مو ټلیفون ته جوابونه ویل. د پروډکشن آرډر په اړه د سینټ چیرمن صادق سنجرانی هم تر اوسه سنې دی ویلې.
پرون د نومبر په اتمه په سند های کورټ کې د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو، وکیلانو او د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکې کمیټې د هغه درخواست اورېدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د لیږلو د مخنیوي خواست شوی. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د خفیه معلوماتو پر اساس د عملیاتو پر مهال دوه وسله وال وجري دي. د پوځ د اماړیکو سانګیا ایس پی آر پرون د نومبر په اتمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ارسون نومیزای کې یوه ورځ مخکې په عملیاتو کې دوه وسله وال وجلي او څلور یې ژوبل کړي دي. او د غزه ښار په مرکزي سیمو کې اوسیدونکي فلسطینیانو د نومبر پر اتمه ویلي چې دوی دغه ښار ته د مختلفو اطرافو څخه د اسرائیلي ځمکنۍ او عسکرو ورنږدې کېدل هم لیدلی او اورېدلی شي. او اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اورئ، پکې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد افغانستان ته د لیږلو پر مسله خبرې شوې دي. د پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان حکومت لخوا پر چمن دروازه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د لازمي کولو پر ضد په چمن ښار کې د ځای ولس له لوري له تیرو 19 ورځو راهیسې احتجاجي پر لته روان دی. پاسپورت او ویزې لازمي کول د پاکستان حکومت د پولي منظمولو د پالیسۍ برخه ده چې وار له مخې په تورخم دروازه عملي کړې ده. پر چمن او تورخم دروازه نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کېږي، بلکې دلته په زرګونه کسان په ځایي کچه کاروبار هم کوي. خو د حکومت دغه اقدام د دغو کسانو کاروبار یا خو له منځه وړي یا ډیر اغیزمن کړی دی. دا چې څنګه د مشال تر لاندې کې په همدې خبرې کوو. مهربانو مو په کوټه کې د پاکستان د اوړو د ملونو د مالکانو اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ او په خیبر کې د مشال اډو خبریال فرهاد شنواری دی. تاسو دواړو مېرمنو تار کله وای
ډیر مننه.
په درین کاکړ سی باول به تاسو تر اسما د چمن کې تا کیسه هلکې جنا او تقریبا 19 ورځې وسوي چې دوی دغه پرلت یا احتجاج روان دی. د پاکستان حکومت پاسپورت او ویزه لازمي کړي د چې د تګ راتګ لپاره ده. دا مسله څومره د ځای اولس لپاره مهمه یا جدي یا سنجیده ده؟
ترګور دا ول اوردی معاشي چې کم کتلې عام دي دا شروع سو د دې سره بل سورس اف انکم نسته چې داخل غ خپل د ماشام د نفقه پکې پیدا کی. هغه نفقه د دغه د پاسپورت لاګو کېدنګ بعد هغه نفقه تر ما بین زولاړه خپل یو. او بل له خبره دا ده چې دا د دلته چې په چمن کې کم خلک دي دا ګرد خلک دا خبره کوي چې زمرو قریبان د غوړ د پولي وای خواته د پولي بلی خواته مج یو قوم یو عزیزان یو قریبان سره چې زمرو تا ګراته په خوا دا تر د پاسپورت په ذریعہ نو دا یا په خوانی رقم کې. لیکن په دې کې جزه بنیادی تور ورته ګرم چې غلوې ستونزه چې دا چې کوم یو پرېشر جوړ کړی دی ات ناستی دا پرلت نه د شاته چا کم جذبات دي هغه جذبات معاشي قتل عام
زر اعظم بدرالدین کاکړ صاحب زکه دا تاسو یې څلو مسله په کې معاشي ده. هم دا غسې کوم چمن دروازې مسلې دي لکه څنګه تاسو بیان کې عیني هي دا مسلې په تورخم دروازه باندې هم وي. خو په تورخم دروازه باندې اوس قراری ده آرامي ده هغه سي دغه نسته. فرهاد شنواری تاسو هم دلته د دې ځای دلته رالو شوی او خپل د مشال لیډو د لپاره ریپورتینګ کوي چې کوم حالت په چمن کې دی. آیا تر داسې حالت تورخم هم تیر شوی دی کنه؟
بالکل کاکړ صاحب دا سیدا چې لکه څنګه چې اوس په چمن کې پاسپورت او ویزې خلاف خلک روشت شوي چې دغه شرط مونږ په دې پوله باندې په دې دروازه نه منو. په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت دلته یو پالیسي راوړه چې هغې ته دوی بارډر مینجمنٹ پالیسی ویلا. یعنی چې کله په پاکستان کې په هغې ورځو کې بدامنی زیاته شوه، څه داسې لویې چاودنې شوې وې او دوی بیا شک کاوه، مطلب دا چې په تورخم لاره باندې کېدای شي دا وسله وال پاکستان ته را داخل شوي، نو دوی په خپل موقف کې په هغې وخت کې ویلي وو چې موږ دپاره د امنیت مسله چې ده دا ډېره اهم ده. پاکستان چې کوم پوز و او دلته کې کوم لوړپوړ چارواکي وو، په 2018 کې چې څنګه د پاسپورټ او ویزې هغه شرط لازمي شو او هغه راهداري یوازې په تذکرو باندې تګ راتګ او بغیر د څه اسنادو، هغه یو دم ودرېده. او دلته مو ماغه رنګ مزدورانو احتجاجونه وکړل، کاروباریانو احتجاجونه وکړل، خو اخیر هم دې ته مجبوره کړل شول چې د پاکستان افغانستان په منځ کې د څومره گاڑی ڈرائیوران بیئی را بیئی دویم پاسپورٹونا جوڑ کل آغا افغان ڈرائیوران،
یعنی دا دوی دا چمری احتجاجو شو دی چی مطالبہ و نمنل سوا، چی سنگا حکومت غشت و مغا سی اوسو
دیکی یو کار دا سی اوسو چی چا وقت پارا چی کم دا دا امپورٹ ایکسپورٹ مالونا اون کی را اون کی ڈرائیورانو اگوی تا چا وقت پوری استثناء ورکڑل شوی وا، بیا چې کوم ناروغانو هغوی ته سلک ډېر وخت پورې رعایت ورکړای شو، او بیا په تورخم کې چې کوم خوشا 9000 پورې یا 9000 پورې کوم مزدورانو چا بچ دې افغان وګړو سره د سامانونه وړل راوړل، بیا د سفرم ډېر زیات دی، بیا بیا داسې وړې ګنډې هغه طرف نه راوړي دې طرف نه بیا وړي، هغوی دپارې داسې مخصوص کارډونه جوړ کړي وو چلتا کی یو لیبر یونین جوړ شو د مزدورانو او غوی حکومت تا پوز تا او دلتا دا ملیشی زواک چکم خیبر رائفلز کمانڈنٹ یا غطا، بیا قومی خلکم روچت شو پسنا سی طریقہ باندی سو وقت پوری مرتا لیاری او استل شوی مزدورانو پارا
او سا غا لیاری بندی دی، یعنی اغا بیرتا
وقت سارا سارا بیا هر سڑای پا دی باندی مجبور شو چی اپوی پاسپورتونا جوړ کړل، او افغان چې څومره وګړي دي دا اوس باقاعده په پاسپورټ او ویزه باندې راځي، او تر دې د پورې چې ډرایوران هم په پاسپورټ او ویزه راځي، او پاکستانیانو لپاره بیا صرف په تورخم باندې د ویلډ پاسپورټ شرط دی. یعنی افغانستان د پاکستان یو ډرایور نه یو کاروباری تن نه ویزه نه غواړي، صرف ویلډ پاسپورټ غواړي، بلکې دا پاسپورټ هم ورته د پاکستان حکومت شرط کړی دی خپلو وګړو ته، دوی په پاسپورټ باندې تر اوسه پورې راځي، او د افغانستان چې کوم وګړي دي دا ټول په باقاعده پاکستان ویزه لګي.
فرهاد زه به هم تاسو ته راځم، یعنی بدرالدین کاکړ صاحب تاسو فرهاد واورې دی، یو ماډل موجود دی او هغه ماډل د تورخم دی او تشریم کوي فرهاد ټول، یعنی بالاخره هغه اوسو چې کوم د پاکستان حکومت غوښتل، نو د چمن په حساب باندې هم که دغه ماضي ته وګورو ممکنه ده د دې خلکو دا پرلت نتیجه ورنه کې یا داسې لارې راوځي چې کومې لارې فرهاد یادې کې، نو تاسو ته ښکاري چې د خلکو دغه غوښتنې به هغه څه ومنل سي ځکه چې تورخم ماډل وار له مخه پروت دی.
عبدالله صاحب بالکل دا په کېدونکو کې ټول کارونه کېدلی سي، که په دې کې د دې سیاسي او کم چې کاروباري خلک دي که دا په دې کې اون بورډ واخیستل سي یقینا د منځ یو لار وتلی سي. مخکې بایومیټرک سیستم په ذریعه په چمن بارډر باندې کوشش وکړل سو چې د نادرا بایومیټرک سیستم په ذریعه به موږ دا کم چې د خاص طور په کې عبدالله ډیسټریکټ خلک دي دا ډیسټریکټ د نزدې خلکو لپاره به سلسله جوړ کړي، چونکه په هغه وخت کې د دواړو خوا حکومتونو د طالبانو تر ګورنمنټ مخکې دا شی نه و منل سو، نو دا شی د منځه برته ولاړې یو پله بیا هغه طریقې کار جوړ سو. لیکن چونکه د بلوچستان کې موږ رواخ د چمن دا خوا په دې کې د اګریکلچر یو سو دغه نسته آپشن د خلکو سره نسته، د بجلی هلته شپږ ګنټې په څلور څلورویشت ساعته کې شپږ ګنټې بجلی، مضافات کې درې ګنټې بجلی، او ستا هلته اګریکلچر ستا نه لایف سټاک ستا هغه لایف سټاک چې کوم ستا د افغانستان سره تبادله کېدله هغه بالکل بند دی، نو ستا سره هلته که ته د هرې خوا راواخې مینس مسله چې ده خلکو سره مخامخ ده هغه معاشي قتل عام دی، نو دا تمام شان
دا ډیره مهمه نقطه ده. یعنی زه غسر غواړم چې تاسو ته څه حساب باندې تشریح کړه، تاسو چمن او تورخم یو بل سره تشریح کړئ ځکه ستاسو اساس په چمن کې هغه سینست فرهاد تاسو د بدرالدین کاکړ سے خبري واوریدلې آیا تورخمم په دغه حالت کې دی ځکه چمن مور تورخمم لیدلې دی چمن مم لیدلې دی لکه څنګه چې بدرالدین کاکړ بیانوي چمن ډیر وچکلک او خلکو کاروبار باندې یعنی ډیر امکانات تورخم د خپل اقتصاد په لحاظ باندې د چمن په مقابله کې تاسو ته شش کاری که دغه کاروبار له افغانستان سره دا کیسه بند نه وي
یو خو ګوره هغه د کسټم پر انتظام لاندې چې کوم کاروبار دی امپورټ ایکسپورټ هغه خو روان دی چې کوم ډاکومنټډ کاروبار دی بیا چې کوم دلته کې مزدوران دي او یا هم مطلب دی چې داسې د وړو ګنډو سوداګرو یا د ټیکسي ګاډو چلوونکو دا ډېر زیات متاثر شوي دي که زه اوس تاسو له دا شمیرار کړم چې یوازې په تورخم کې چې کومه د خوګخیل قوم قومي اډه ده هغې نه به د ورځې شپږ زره دغه ښې موټرې چې افغان سورلیو به غوښتل چې په لږ خو ګاډو کې پېښور ته تګ را تګ وکړو شپږ زره ګاډي چې کوم دي دا چې کوم دي اوس په کورونو باندې ولاړ دي ځکه چې زمونږ زیاتره خلکو کار روزګار چې و هغه که تجارتي توکي نه راوړل لیا دې مخې نه وړل نو ټرانسپورټ یو ډېر لوی کاروبار و چې هغه ما صرف تاسو ته یوازې د موټرو خبره وکړه چې دا شپږو زرو پورې موټرې وي نو دې شاته شپږ زره فامیلونه یا خاندانونه تړلي وو چې هغه ورسره بې روزګاره شول او هغوی په معمولي خبرو باندې دغه تورخم دروازه
ختم شوی دی دا د گاډو والا کیسه کنه رقم شوی دی
دا ډیر رقم شوی اوس چې شل مزه یو تن په کشتونو باندې گاډه خښته یو غبه ورځی درې زره څلور زره روپۍ ورځ ګټله او د پېښور لبسو کړتل کندغه افغان ناروغان پورې دوی ټول کار تړله وو او دغه چې کوم رشتہ داران دي یو بل کره بتله راتله دوی دا سورلی نه راوړي د ورځې په شلو نه پنځه ویشتو زرو پورې خلک راتلل چې دغه د پولې سنبالولو پالیسي نه وه عملي شوې اوس کله اووه زره کسان راشي کله اته راشي او دام چې تورخم پوله په معمولي خبرو باندې سره یو بل ته ور وتړي شلو ورځو پورې دا خلک بیا نار ناست دي دې سره سره په تورخم کې ډېر زیات رستورانتونه وو رستورانتونه وو هغه ورسره ټول متاثره شو او هغه هلته اوس یو پروژکټ روان دی ټرمینلي جوړېږي هغه مارکیټونه ورسره ختم کړل ځایي خلک روزګار متاثره شو بل مهمه خبره دا ده چې د پېښور کوم هسپتالونه وو دلته کې کوم شخصي روغتونونه دي دا ټول په دې افغان وګړو باندې روان چې دوی به راتلل دلته به روپۍ ډالر روندل پرېښودل به او بیا واپس
فرات تاسو ته راځم اګه ځکه دا مسله نور هم څېړو او په وار سره به تاسو ته راځم بدرالدین کاکړ صاحب تاسو دواړه یعنی چمن او تورخم تشریح کوي او د اغوستونزې مسلې او سوال دا دی چې ستاسو په خیال باندې ځکه چې ما به پوښتنه فرهاد څخه کوله چې هلته چې کوم احتجاجونه اوسو د هغو شکل به کېدای شي د چمن له هغه څخه لږ مختلف و خو بهرحال دا وخت د چمن خلکو لدی علاوه چې دوی له افغانستان سره کاروبار لري لدی علاوه د دوی نور کم کاروبار دی چې کدا نه وي نو بیا دوی څه کولای شي کاغه بالکل تاسو استنه
انډستریال زون ستاره نسته ستاره د ماده ټول د بجلی شي کم دغه دی هغه ستاره دغه تر د ایکسپورت پروسیسینګ زون دا ستاره نسته مطلب نه تر مینوفیکچرینګ خواته زیات نه لایک سٹاک خواته نوم په کلاب الله سره تر چمن په ګډ ډیسټریټ کې په مابین کې 45 کیلومتر فاصله ده دلته ته ژوندۍ حیوان نه سوړلې د سمګلینګ نومور کول کیږي د افغانستان سره غوښه نه سره راوړلې د سمګلینګ نومور کول کیږي داغه تر کومز د
کسټم د بدرالدین کاکړ سره وګورو د پاکستان حکومت دا دلیل د یو ریاست په توګه باندې ستا چې د دنیا یو ملک دی هغه د سمګلینګ یا د کاچاک یا بغیر ټیکس د شان واردول یا راولل دا یو ځای هم نوی او سوال دا دی چې دغه کې خود حکومت یو وزن ستا په دې خبره کې
دی کې بالکل وزن ستا عبدالله صاحب په دې کې بالکل وزن ستا لیکن دا کار چې دی دا په یو ورځ په وجود کې نه دی راغلی چې خلکو دا کار ترلاسه کړی دی نه دا په یوه ورځ کې ته ختمولی شي چې خلکو دا به په یو طریقه کار باندې چې څنګه دا یو اکانومي ډیولپ شوې ده
هغه شل زره کسان دی وای چې د ورځې افغانستان د چمن د لارې تلو راتلو، نو دا کته دا شل زره کسان یو روزګار تا ورکړی وو. دا شل زره کسان چې ته ډایورټ کوې چې بېرته بل بزنس ته داخل ګرځې، دا به یو پروسس په ذریعه ځي ته به دا خلک ډایورټ کوې، تر هغه د مخ به ته هغه ګراونډ هلته جوړوې، هغه سهولتونه به تالته ورکوې، که د لایف سټاک ورکوې، که ته د کلچر د لارې ورکوې، که ته د انډسټریز د لارې ورکوې، هغه شیان دي چې دا ته ورکې، دغه بعد تاته دا شی در معلومیږي، دا شی بیا ته سره برابر یې. نو که هغه ستا هغه نسی برابر، بله طریقه ستا سره ګسسته نه چې ته دا شی په بهتره طریقه باندې دغه کې
شه. فرات خان تاسو ته راځم، بیا به بدرالدین کاکر صاحب ته وروسته راسم. سوال دا دی لکه څنګه په چمن کې سیاسي پارټیانې هم دي، اولس هم دي، ټول هم دي، په دغه حساب باندې احتجاج کېږي، آیا چې کوم احتجاج د تورخم خلکو کړی وو د هغه هماغه سي پراخو؟ که تاسو چیرې د چمن حالات یا دغه څارلی وي لکه څنګه چې په چمن کې دی او په تورخم کې هم دغه سي وو کنه؟
بالکل، په تورخم کې خو د دې نه زیات احتجاجونه شوي، ډېر لوی احتجاجونه شوي وو، او څو څو ورځې به دا د تورخم لار چې دا تړل شوي وه، تر دې حد پورې چې څومره مظاهرچیان وو هغوی سره والټه کول هم شوي، 3 MPO لاندې دوی ګرفتارۍ هم شوي. او بیا مطلب دی چې مسلسل څو څو ورځې څو څو میاشتې دلته باقاعده پرلتونه لګېدلي وو.
اوس که دغه سې ده، یعنی که دا څنګه تاسو تشریح کوئ چې دومره سخت احتجاجونه سوي، نو اوس چې تاسو وایي څه ورو ورو له خلکو څخه دغه مراعات څه ورکړي وو هغه اخیستی دي، آیا هم دغه سیاسي پارټیانې دغه سیاسي ګوندونه هغه د انګریزي په اصطلاح فالو اپ یعنی ورپسې چې کله دا راځي نو دوی احتجاج یا مظاهره یا دا نه کوي چې بیا ووایي چې یاره مو سر کړې وعدې نه شوي پوره؟
دا چې کوم په تورخم کې دلته سیاسي اتحاد دی د خیبر ضلع لیا د مزدورانو چې کومې دغه اتحادیې دي، لیا د خیبر چیمبر آف کامرس چې کوم غړي دي، دوی وخت په وخت باندې نه صرف دا چې دا مزدورانو ته کوم رعایتونه ورکړي وو، لیا خلکو ته د وړې ګنډې راوړلو دې مخ ته وړلو، په دې کې سختي ورسره شروع شوې ده او نرمي غواړي، اوس هم په دې باندې لګیا دي. هیڅوک هم نه دي ناست، وخت په وخت باندې دا احتجاجونه اوس هم دلته دوام لري. کله کله دوی یو داسې کار وکړه چې دې مزدورانو لپاره دوه میاشتې درې میاشتې یو ځل بیا رعایت ورکړه، دلته کې دوی سره کومې رېړۍ او دا معمولي سامانونه هغې مختاړی او هغې ځای نه یې بیا دلته راړی، نو بیا ورته دلته چې کوم د FIA چارواکي دي یا د امیګریشن عمله ده هغوی ورته وایي چې نه تاسو پاسپورټونه جوړ کړی په دې باندې به ځای راځئ. په دې کې بیا بل چیلنج دی چې یو سړی به ورځې لس وارې پنځه وارې ځي راځي، نو دا به دا دخول او خروج دا به څنګه لګیږي؟ دا پاسپورټونه خو به دوی په دوه یا درې ورځې کې ډکېږي، نو دا چیلنجونه شته دی. خو د دې متبادل باندې دلته بیا
متبادل زه بیا راځم فرهاد، په دې باندې به خبره کوو، زه به تاسو نه هم بیا پوښتنه کوم د دې متبادل او بدرالدین کاکړ صاحب زه هم کوم. خو اوس بدرالدین کاکړ صاحب تاسو داسې راته وسته چې کوم احتجاج چې دا وخت په چمن کې روان دی، تاسو خپل د بلوچستان چیمبر آف کامرس په فعال غړو کې او کاروباریانو سره مو رابطې دي، تعلق دی، دغه د چمن د لارې تړل کېدو یا دغه پرلتونو له وجې خپله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت متاثره سوی دی که نه دا وخت؟
یقین پاکستان او د افغانستان د مابین چې کوم تجارت دی هغه په دغه لارو کله څنګه چې پرا درته ویلې چې څه تجارت دی چې هغه ډاکومنټډ دی هغه خو څه ناڅه روان دی، لیکن اوس هغه ډاکومنټډ چې دی هغه ډاکومنټډ اکانومي سستا چې دا کله د افغانستان سره چې موږ کاروبار کوو په دې کې په پالیسي کې یو شی دی مینشن کړی دی افغان اوریجن، چې کوم شی د افغانستان په پیداوار کې دی، چې کوم د پاکستان افغانستان خپل پروډکشن دی که هغه په اجناس کې دی که په فروټس کې دی هغه سړي ته راوړلی شي، پر دې بارډر باندې ته بل شی نه شي راوړلی، دا بارډر کوم چې د دې پرفارمنس یې لیمیټډ کړی دی. نو چونکه
یعنی د دې ضرورت ولې پیښ شو چې افغانستان په خپل کېدای سي دا نه لیکلې چې پاکستان اوریجن او د افغانستان د پاره لیکلې چې کوم پیداوار د افغانستان دی، د دې ضرورت ولې پیښ؟
د دې شاته کزه دا درته وایم چې زموږ څه پالیسیانې د سرکار د خوا د وفاق پالیسیانې داسې دي چې هغه د سمنګلینګ کوي. که دا افغانستان اوریجن ته پکې ولیکي، د دې دا مطلب دی چې کوم خلک د افغانستان خلک یا د پاکستان خلک په ډېرو ډېرو بیلو هیوادو کې دوی د سکریپ مالونه اخلي، دا مالونه راوړي په دا ویش منډیانو کې دوی سارټنګ کوي، دوی په هغه کې چې کوم د پاکستان د شان دي پاکستان ته راستي، چې کوم شان د افغانستان د یوز افغانستان کې استعمالوي، نو د دې برته کنټینر جوړیږي. لیکن ته دا شان دلته نه سی کلیرولی، زموږ پر چمن بارډر باندې یا د کوټي این ار سی پورټ باندې ته دا نه سی کلیرولی. د دې افغان اوریجن کې لیکل دي چې صرف افغاني اجناسی دي دا ته کولی سي، نو هغه چې دی دا پخپله کې ځبا بارډر ته د مالونو راځي دا شان راځي، دا پخپله یو پرېشر جوړوي چې در مطلب که پوزیټیو لار تاسو سره نه، خلک به نیگیټیو لار منفی سوچ ته بزي، منفی کردار هغه چې ته سمنګلینګ ورته وایي هغه ته تخپل پر هغه شی باندې تو پروکوي، ته پخپل پر مخ ورولې چې ته دا کار وکه. نو د دې لپاره په پالیسیز کې ریلکسیشن ضروری دی چې هغه ریلکسیشن د ګراوند ریلیټی سره میچي، چې خلکو ته کوم چې ډاکومنټډ بزنس دی په هغه کې خلکو سہولتونه پیدا کړي، او دا سم سره دا کم خلک چې کم ډاکومنټډ بزنس کوي دا په پرلت کې ناس خلک دا دومره لوی تعداد دی که خدای نه خواسته که دا خلک سره لږ لږ مس هینډل سلو چې کوم دا لیګل ټریډ روان دی، دا لیګل ټریډ به هم د منځه لاړ شي. ولی دا کم خلک چې هلته دا په شمار څه کسان دي چې کم خلک سره د لیګل ټریډ وسایل شته، نور خو ما درته ویلي چې هغه روزانه د روزې والا خلک دي چې ډے ټو ډے خپل ضروریات پوره کیدنګ د پاره د چمن پر بارډر باندې استفاده کوي. د دې د پاره چې د افغان کډوال تک اور دا دوا خاص طور باندې بلوچستان کې د ایران سره بزنس، د افغانستان سره بزنس، دا د کراچی د غټ بزنس مینان اور د لاهور شکم بزنس مینان دي، دا ته کوم وخت چیز مرده پاکستان آرمی چیف سره ملاقات وکي. نو په دې ملاقات کې دا شی سرګن سو چې بای سمنګلینګ بمړ انټی سمنګلینګ چې سرګرمیان دا به ختمو، دا یقینا ښه خبره ده. د یو ملک کله تا چې وختي په تاسو سوال کې ول چې یو ملک کې د سمنګلینګ اجازه نه سی ورکولای، لیکن ما درته ویل سړی یو ډرګ هډیک سي، هغه ګرد عمر په نشه اخته اور بیا ته په یو ورځ ورته وایي چې ته بلکې یو صحتمند پرفارمنس راکړه نه سی کولای، ته به د هغې متبادل
بدرالدین کاکړ صاحب متبادل هم له تاسو پوښتم او له فرهاد خو فرهاد اول به دا پوښتنه وکړم چې دا خو کاروباري خبرې سوې او ټول د کاروبار باندې اثر څو د خلکو ژوند دی ټول د کاروبار سره تړلی دی، خو له دې علاوه خپل د تورخم باندې چې کوم شینواري آباد دي دواړو طرف ته هغې غاړې ته هم دې غاړې ته هم ټولنیز اثر تاسو په خپلو سترګو څه لیدلی دی؟ د دې محدودیتونه چې حکومت لګولي دي پر دې دروازه باندې د دې څه ټولنیز اثر هم پرېوتی دی؟
بالکل ټولنیز اثر په دې پرېوتلی دی چې هر افغان وګړي ته پاسپورټ او ویزا اخیستل د پاکستان دا اوس ناممکنه شوی دی. یو افغان وګړی دی هغه مطلب دی چې په پاکستان کې رشتې کړي، پاکستانی وګړو هلته رشتې کړي، یا هغه افغان وګړي چې په پېښور هغوی غواړي چې خپل هغې طرف ته خزه کړي کوژده کړي دې طرف ته نشي راوستلی، که دی دلته په پی یو آر کارډ باندې رجستر دی او دی غواړي چې زما ښځه راواوړي نشي راوستلی. که په پی یو آر کارډ باندې یو افغان وګړی افغانستان ته ځي نو دا بیا ډی رجستر کېږي،
رجستریشن کارډ ختم شو،
حضرت هغه حیثیت یې ختمېږي، بیا پاکستان ته نشي راتلی،
کاروبار دلته پورې دلته دی. لنډ داسې یو منټ کراته واسط.
بالکل دلته ډېر زیات کیس سټډیز دی چې اوس یو خزا د افغانستان شینوارو نه دې طرف ته راواده شوي او دې ځای نه هلته واده شوي، دا څو څو میاشتې څو څو کلونه انتظار کړه چې بیا نه څوک پلار کار راتلی شي نه خاوند راتلی شي، دا ډېر احتیاط وشو. او دې کې صرف یو رعایت پاکستان ورکړی که اوس یو سړی پاکستانی یو پاکستانی یو افغانۍ جنۍ د باندې واده شوي رشته یې ورته، نو هغوی له بیا دوی نیشنالټي ورکوي، یو طریقه کار یې ورته جوړ کړی، خو چې بیا د دې افغان میړۍ خاوند دی نو هغه به بیا د پاکستان ویزا را لګي او دلته به په داخله وزارت چې کوم دی د پاکستان هلته چې دی د خپل نکاحنامه ویسي نو دا بیا ولا اکسټینډ کوي که مطلب یو ښځې یو پاکستانی
ښځې کې مطلب ورسره نرمي کوي
نو ویزا ورته بیا دو کال پورې اکسټینډ کوي.
سمه ده. فرانسې
دا راته موجود دی خو هغه څوک سره نشي رسولای.
سمه
هغه دومره پروسس دی.
فرهاد وبخشه زمنس کی مداخله پدې کوم چې وخت را سره کم دی ټول بدرالدین کاکړ سب سوال دا دی کلن راتو واسطه یو منټ یو نیم کی چې د دې متبادل تاسو واسطه چې څه حل کېدلای شي چې دا دومره لو مسله ده
د دې متبادل کما در ټول یو خو چې زموږ خاص تور باندې خیبر پختونخوا د بلوچستان کې دوه بارډر دي کډ ایران دي کډ افغانستان بارډر دي دا به د نورو بارډر رقم په هغه ټیکس رژیم کې بنټ ریټه چې کوم پر کراچی ډرای پورټ کراچی پورټ باندې یا
په هغه ټیکسونه باندې په لګې چې کوم ټیکسونه په نورو ځای کې لګې دي
خبر سپیشل وته و دی ته یو منیسټری ورته ویل سي او ریلکسیشن ورته ویل سي چې خلک اټریکټ شي خپل بزنسز ته خپل ډاکومنټ سپلارسي د دې لپاره به یو پالیسی جوړي او کدی دا وای چې د کراچی پورت باندې یا د کرای د لاهور ولا سره ته د دې موازنه کوي چې دا بارډرز دی پراغه طریقه راسي یقینا دلته هغه دونه ستونزې دي نستا روډز ته ما درته ستا ماشی ستا سره متبادل نستا دا تمام غشان چې دي تا دا ایس کله ته دا غو سره ایکول هغه لیول پلیوینګ فیلډ چې تور ته وای دا تا ته نشي در ملاوېدلې د دې شي د لپاره دویم کم خلګ چې دا ډے ټو ډے کم چې د روزمره د
روزانه
کاروبار داغو دپاره ضروری دی چې بارډر باندې کم چې پراته خلګ دي چې دا غزي نزدې خلګ دي داغو دپاره کله مخکې چې بایومیټریک سیستم یو طریقې کارولو چې کم سه کم دا غزي خلګ نسی ځین مېرومه اوس که نور خلګ نور بزنسیس ته موږ په لوی لار کې په پالیسی کې نرمی غواړو کم چې دا غزي خلګ دي دا ډیسټریکټ خلګ په ځندل کېږي کاغه تر دا افغانستان ته نزدې ولسوالی چې کم خلګ پر پاکستان سره پر کاروبار باندې دا غلري هغه د پاره یو بایومیټریک سیستم چې کنټرول سیستم یې محفوظ سیستم یې متبادل باید چې ورکول سي دا تر په یو سره سلا دا ګرد شان باندې دنګ مانه د خیال چې د دې بشره نتایج راځي او پر خلګ باندې بل دې شاسرات راځي
فرهاد خان تاسو کلن راتو اسی د دې متبادل څه کېدلای شي
وره دې په متبادل باندې د پاکستان چې د تورخم بارډر یا د پولي اوالې سره څومره متعلقه ادارې دي کاروباریان دي او د مختلفو طبقاتو خلک وخت وخت باندې ناست دي او د دې حل راوستو لپاره ډېر زیات سپارښتنې ورکړي یو خدای له چې دلته کې د ورلد بینک په تعاون باندې چې هغه نړیوال بینک ته هغې په تاون باندې یوې منصوبې منظوري په 2019 کې ورکړل شوې چې په هغې باندې به څخپاوشا 42.5 میلیون ډالر دا ورلد بینک 2019 کې دوی لپاره منظوري کړي ټول خلک په دې باندې زیاتره هغه طبقات چې هغوی پوهېږي چې دا دواړو خپاو مشکلات ورسره حل شي په دې باندې رضا شوي چې دا خیبر پاس اکنامیک کاریډور دا منصوبه سر ته ورسی نو په دې کې ګوره جدید ترمینل دی په دې کې د سبزی او تازه میوو لوډینګ او ان لوډینګ چې کوم دی دا لوی لوی منډیانې دي په دې کې یو انډسټریل سټیټ هم شته دی چې کوم شیونه دواړو خواو ته ضرورت دي او په پولو باندې له پولو سره نږدې انډسټریل زونونه جوړ کړی شي نو ما چې کله په دې لړ کې د خیبر پختونخوا چې کوم دغه د اکنامیک زون او ډیولپمنټ
وخت کم دی ډیر سیکنډ کې خبره وکي
چې دا منصوبه چا تاول شوی نو هغه چې په څنګه خیبر پاس اکنامیک کاریډور منصوبه جوړ شي لږ تر لږه 2 لک قبایلو ته به په دې کې روزګار میلاو شي نو یو خو چې دا منصوبه زر تر زر سر ته ورسي او دویم چې کوم ITTMS په نوم باندې پروجیکټ روان دی چې هغه د ADB ایشین ډیولپمنټ بینک یو منصوبه ده هغه به ځان له سرکونه جوړوي رهداری به جوړوي دغه د FIA کاونټر به زیاتوي او په دې کې بیا ډېر زیات تفصیلات اوس تاسو سره د وخت کمی دی
فرهاد خان وخت کمی دی کنې ما دلچسپي دا و چې دام واورم خو بهرحال مننه ډېره بخښنم غواړم چې منځ کې مداخله وکړه بحث په دې ځای پای ته رسو ستاسو د دواړو ډېره ډېره مننه ښه وخت او شروت دا او د مشال ترانه لاندې چې په کې مو د تورخم او چمن دروازې د تګ راتک پړه د لګول سو بندیزونو او د اغیز مختلف اړخونه له بدرالدین کاکړ او فرحات شنواری سره چړل بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړی په مخم شاه.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.